السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې د خبرونه یو ساعت دوام کوي. نن جمعه ده، د لړم یا عقرب میاشتې 23 د نومبر 14 اوري چې بیلابیلو سازمانونو او هیوادونو په هلمند کې د ازادي رادیو د خبریال پر وژل کېدو غم شریکي څرګنده کړي. پایله خبرونه کیږي. د افغانستان او قطر رهبرانو د افغانستان پر امنیتي وضعیت خبرې وکړې. زلمی خلیلزاد د ترکیې د بهرنیو چارو له وزیر سره د افغانستان پر سولې بحث وکړ. ایران د یوې بیلتون پالې ډلې د مشر نیول کېدل تایید کړل. د افغانستان ولسمشر او د قطر امیر د افغانستان د سولې پر پروسې او اقتصادي اړیکو ټلیفوني خبرې وکړې. د افغانستان د ولسمشرۍ ماڼۍ او د قطر د امیر دفتر په جلا جلا خبرپاڼو کې ویلي چې محمد اشرف غنی او شیخ تمیم بن حمد آل ثانی موافقه وکړه چې د خپلو مخکنیو خبرو پر وړاندې کړي چې په دوحه کې کړې وي د سیاسي او اقتصادي اړیکو د لا پراختیا لپاره د دوه هیوادونو تخنیکی کمیټې د تفاهم لیک مسوده ترتیب کړي. ارګوی ولسمشر غنی په افغانستان کې د تاوتریخوالي د زیاتېدو په اړه د قطر له امیر سره د خپلو اندېښنو د شریکولو ترڅنګ وویل هیله و چې تشدد به کم شي، خو له بده مرغه لا ډېر سوی. نو په دې برخه کې د قطر د همکاري غوښتنه کوي چې د سولې د پروسې کوربه. قطر له څو کلونو راهیسې د طالبانو د سیاسي دفتر کوربه هم دی او د امریکا او طالبانو موافقه هم د دغه هیواد پلازمینه دوحه کې لاسلیک شوه. د ارګ له خبر پاڼې سره سم د قطر امیر د کابل، هلمند او نور ولایتونو وروستي حمله وغندلې. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پرون د ترکیې د بهرنیو چارو له وزیر مولود چاوشوغلو سره پر افغانستان خبرې وکړې. د ترکیې د رسنیو د راپور له مخې دواړو خواوو د افغانستان د سولې د پروسې د وروستیو انکشافاتو په اړه بحث وکړ. په قطر کې د افغانستان د دولت او طالبانو ترمنځ له دوه میاشتو راهیسې خبرې روانې دي، خو پرمختګ نه دی کړی. له بلې خوا جګړو تر پخوا زور اخیستی دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر د راپور له مخې د ساش کال په لومړیو 9 میاشتو کې څه کم 6000 ملکي افغانان وژل سوي یا هم ټپیان سوي دي. د ناتو سرمنشي وایي چې د افغانستان له ولسمشر محمد اشرف غنی سره د افغانستان پر وضعیت خبرې وکړې. یانس سټولټنبرګ تیر شپه په یو ټویټ کې ویلي د افغانستان د سولې د خبرو په وړاندې اوږده او له پیچومو ډکه لار پراته ده. د ناتو سرمنشي وایي که څه هم دغه خبرې ماتېدونکې دي، خو زیاته کړې ده چې د سولې لپاره یې یو فرصت برابر کړی دی. ښاغلی سټولټنبرګ ویلي چې ناتو تړون به د افغانستان امن ته ژمن پاتې وي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي تمه لري چې په راتلونکو دریو کلونو کې د ښځینه پولیسو شمیر 100000 ته زیات شي. د کورنیو چارو وزارت د بشري حقونو او جندر د برخې رئیس مروي امینی ازادي راډیو ته ویل اوس افغانستان 4500 ښځینه پولیس لري.
موږ به باید 10000 ښځې ولرو، ځکه تشکیل د وزارت داخلي او اداري کارونه چې باید میرمنو ته وروس پالیسي رسیدګي د ښځو تاوتریخوالو ته، د اطفالو موضوعاتو ته او نقص د بشري حقونو ته کله مو چې دا په ټول افغانستان کې سره تقسیم کړ، په دې نتیجه ورسېدو چې موږ باید 10000 میرمنې ولرو.
اغلی امینی ویل د جلب او جذب پروسه اسانه سوي او ښځینه پولیسو ته ډیر امتیازات په پام کې نیول سوي دي. د استرالیا صدر اعظم سکاټ موریسن د خپل هیواد د 100 ځنګړو ځواکونو د جنگي جنایتونو په اړه د تحقیقاتو امر صادر کړ. دغه پوزیان چې 15 لا هم په پوز کې دند لري، په دې تورندې چې په افغانستان کې د ماموریت پر مهال 12 افغانان وژل دي. د استرالیا صدر اعظم پرون ویل هغه راپور به راتلونکي پنځشنبه خپور سي چې پر اساس یې ادعا شوی چې استرالیا پوزیانو د 2015 او 2016 د کلونو ترمنځ په افغانستان کې جنگي بندیان یا ملکیان وژل دي. د پلټنه د استرالیایي رسنیو او افشا کوونکو لخوا د ولسی افغانانو او بې وسلې بندیانو د وژنې په اړه د تورونو تر پوري کېدو وروسته پایل سوه. د قزاقستان د روغتیا وزیر وایي هیواد حاضر دی چې له افغانستان سره په روغتیایي برخه کې مرسته وکړي. د قزاقستان د روغتیا وزیر الکسی چوی پرون د افغانستان د عام روغتیا له وزیر احمد عثماني سره په آنلاین خبرو کې د دوه هیوادونو ترمنځ همکاري مهمه وبلله. وی ویل چې په اوس وخت کې چې کورونا وبا خپره شوې ده، دا همکاري باید نور هم زیاته سي. د ایران د استخباراتو وزارت د یوې بیلتون غوښتونکې ډلې د مشر نیونه تایید کړه. د ایران دولتي خبري اژانس سیرینا پرون د استخباراتو د وزارت د خبر پاڼې پر اساس وویل چې حبیب فرج الله کاب یې نیولی دی. کاب چې په حبیب اسیوود هم مشهور و، پخوا د حرکت النضال ډلې مشر و. دا د اهواز د ازادي غشتونکو غورزنګ بل نوم دی چې له 1340 مریض کال راهیسې فعالیت پیل کړی او وایي چې د خوزستان ولایت د خپلواکۍ او لیران څخه د بیلتون لپاره مبارزه کوي. ال عربیه شبکې مخکې د النزال ډلې په قول ویلي و چې ایران د یو بل هیواد په مرسته حبیب فرج الله کعب ترکیه ته بیوالی او له هغه ځایه تښتولی دی. خو د ایران د استخباراتو وزارت د نوموړي د نیول کېدو د څرنګوالي په اړه څه نه دي ویلي. د لیبیا په ساحل کې پرون د یوې بیړۍ د ډوبېدو له کبله لږ تر لږه 4 تنه مړه شول. د ملګرو ملتونو د کډوالۍ اداره وایي چې ساحل ساتونکو او کب نیونکو 40 نور ژغورلي دي. د کډوالۍ نړیواله اداره یا IOM وایي په بیړۍ کې د ښځو او ماشومانو په ګډون پناه غوښتونکو سپارول چې د لیبیا الخمس بندر ته نږدې ډوبه سوه. لیبیا د پناه غوښتونکو په تیره بیا د افریقایي هغو چې غواړي له مدیترانې تیر او ځان اروپا ته ورسوي د ترانزیت مهم ټپال دی. د IOM پر اساس تر دې وړاندې سږکال لږ تر لږه 900 پناه غوښتونکي له مدیترانې د تیرېدو پر مهال ډوب سوي دي. په وینا کې د یو سختریزي مسلمان د تیرې اونۍ له خونړۍ حملې وروسته د اتریش حکومت اعلان وکړ چې د ټوریزم پر ضد د ګڼو اقداماتو په لړ کې سیاسي اسلام جرم ګڼي. د اتریش صدر اعظم سبیستین کورتس د کابینې له غونډې وروسته رسنیو ته وویل له سیاسي اسلام سره په مبارزه کې غواړي سیاسي اسلام قانونا جرم ومنل سي چې د هغو کسانو پر ضد اقدام ته لاره پرانیستل سي چې ترورستان نه دي خو ترورزم ته لاره اواروي. د تیرې اونۍ د دوشنبې په ورځ یو 20 کلن مسلمان ځوان چې د اتریش او شمالي مقدونیا تابعیت درلود د ویانا په واټونو کې پر خلکو حملې وکړې او 4 تنه یې ووژل. د اتریش د کورنیو چارو وزیر ویلي چې دغه کس د داعش پلوی و. له حملې وروسته د اتریش پولیسو د اخوان المسلمین او حماس غورزنګ پر 60 ځایونو چاپه ووهله او 13 تنه یې ونیول. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ یو اجرایه فرمان لاسلیک کړ چې له مخې په چینایي کمپنیو کې د امریکایي شرکتونو پانګونه منع کوي. واشنگټن وایي دغه چینایي کمپنۍ یا د چین د پاوځ یا د چین په کنټرول کې دي. د پرونی فرمان یو هدف دا دی چې په 1.5 چینایي کمپنیو کې د امریکا د پانګونې د شرکتونو او د تقاعد د صندوقونو د پانګونې مخاوني ولسی. د امریکا دفاع وزارت څه مونږ مخکې ویلي و چې د چین پاوځ د دغو شرکتونو ملاتړ کوي. د روغتیا نړیوال سازمان او د امریکا د ساري ناروغۍ د کنټرول مرکز وایي د کورونا وبا له کبله په نړۍ کې د شری یا سرخکان شمیر تر ټولو لوړ حد ته رسیدلی دی. دغو ادارو پرون په یوه څیړنه کې ویلي یوازې په 2019 کال کې د شری نږدې 8 لکه او 10,000 پیښې ثبت شوي چې دا له 1996 کال وروسته تر ټولو لوړ شمیر ګڼل کیږي. په شری د مړینو شمیر هم زیات شوی چې تر 2 لکو او 2500 اوښتی چې دا د 2018 کال پرتله 50% زیاتوالی شي. د نړۍ په سطحه د شری 83% پیښې په 9 هیوادونو کې ثبت شوي چې ګرجستان، قزاقستان، شمالي مقدونیا او اوکراین هم پکې راځي. بیا هم بیلابیلو سازمانونو دغه راز ځینو هیوادونو په هلمند کې د ازادي راډیو د خبریال پر وژل کېدو غم شریکي څرګنده کړې. د خبریالانو د ملاتړ ادارې له یو مشر څخه اوري چې په افغانستان کې ولې خبریالان په نشه کېږي.
دا پښتنه باید د افغانستان چارواکي، د افغانستان امنیتي مسؤلین ورته ځواب او ځواب ووایي.
له کابل د طالبانو د وتلو په افغانستان کې د دې ډلې د رژیم د ماتې 19 کاله پوره شول.
امریکایان دلته چراغ له دوی کوشش وکړه چې طالبان له خپلو کورو را وباسي. مجبور یې چې پاکستان ته لاړ شي. په پاکستان کې ایسای غیږو ته خلاص شوي.
د افغانستان حکومت له اداري فساد سره د مبارزې کمیسیون جوړ کړ. 2 اونیز پروګرامونه هم خپرو. نیمه نړۍ او کور کلی. خبرونه د سر موضوع راخلو. د ژورنالیستانو نړیوال فدراسیون، د بخښنې نړیوال سازمان، ملګرو ملتونو او ګڼو هیوادونو په هلمند کې د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایی پر وژل کېدو غم شریکي څرګنده کړې او دا بریدي جنگي جنایت بللی دی. اسمت سروان تفصیل وړاندې کوي.
د ژورنالیستانو نړیوال فدراسیون په هلمند کې د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایی د وشل کېدو په اړه په یوه اعلامیه کې ویلي چې دا ټولنه په افغانستان کې د ژورنالیستانو لپاره د حالاتو پر خرابېدو ژوره اندېښنه ښیي. الیاس دایی چې څه باندې یوه لسیزه یې له ازادي راډیو سره د یوه ډېر فعال او تکړه خبریال په توګه کار وکړ، پرون په لشکرګاه کې د هغه مقناطیسي بم په چاودنه کې ووژل شو چې د ده په موټر پورې نښلول شوی و. د ژورنالیستانو نړیوال فدراسیون ویلي چې د افغانستان د ژورنالیستانو له خپلواکې ټولنې سره یو ځای د دې پېښې په اړه معلومات راټولوي. د ټولنې همداراز ویلي چې پر الیاس دایی برید وروسته له دې کېږي چې پر کابل پوهنتون خونړۍ تروریستي حمله وشوه. له بلې خوا د بخښنې نړیوال سازمان یا امنسټي انټرنیشنل د الیاس دایی وژنه جنګي جنایت بللی دی. د ډلې همداراز ویلي د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایی وژنه جنګي جنایت دی. ژورنالیستان د رسنیو کارکوونکي او د بشري حقونو مدافعان باید په نښه نه شي او باید پرېښودل شي چې خپل کار بې ډاره او په آزاد ډول وکړي. د سازمان د افغانستان پر حکومت غږ کړی چې د ژورنالیستان او د بشري حقونو د ملاتړو د ساتنې لپاره هیڅ راز هڅه ونه سپموي، د دې ډول حملو په اړه تحقیقات وکوي او عاملان یې د عدالت منګلو ته وسپاري. په کابل کې د امریکا د سفارت شارلز دافیر راس ویلسن د الیاس دایی وژنه وحشیانه بللې او ویلي دي چې پر خبریالانو د حملې باید ژر تر ژره ودرېږي. د دغه راز ویلي چې د الیاس دایی کورنۍ او په ازادي راډیو کې د هغه له همکارانو سره غمرازي کوي. په کابل کې د بریتانیا سفارت د الیاس دایی وژل کېده بوشنوونکي او خواشینوونکي بللې. دغه سفارت پر خپل ټویټر پاڼه کښلي د الیاس دایی کورنۍ ملګرو او هغو ټولو کسانو ته چې په دې پېښه کې اغېزمن شوي تسلیت وړاندې کوي. افغان خبریالان باید په آزاده توګه او پرته له بیرې کار وکړي. په کابل کې د جرمني سفارت هم پر خپل ټویټر پاڼه د الیاس دایی پر وژنه د هغه له کورنۍ او ملګرو سره د خواخوږۍ پیغام خپور کړی دی. د جرمني سفارت په خپل پیغام کې دا ویلي چې تاوتریخوالی باید ودرېږي او اوس د سولې وخت رارسېدلی دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یوناما هم په دې اړه پر ټویټر لیکلی چې ملګري ملتونه په هلمند کې پر خبریال الیاس دایی حمله په سختو ټکو غندي. د کاناډا سفارت پر خپل ټویټر پاڼه د الیاس دایی پر وژل کېده غم شریکی څرګنده کړې او لیکلي دي د ازادي راډیو پر خبریال الیاس دایی وحشیانه حمله غندي او د زړه له کومې د هغه له کورنۍ او ملګرو سره خواخوږي څرګندوي. په کابل کې د ډنمارک سفارت هم دا غمیزه د نه منلو وړ بللې ده.
خاطر پردیس په افغانستان کې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې له اجرایه مشر صدیق الله توحیدی پرسنه کړې چې په افغانستان کې خبریالان ولې وژل کېږي.
دا پښتنه باید د افغانستان چارواکي د افغانستان امنیتي مسؤلین ورته ځواب او ځواب ووایي، په دغه خاطر چې په پخوا کلو کې موږ د خپل همکاران د شهادت شاهدان وو، خو یو سازمان و یو تحریک وو او دغه مسؤلیت او دغه ګرام په خپل غاړه اخیستل، مګر دا وخت هیڅ څوک هم دغه قطور و مسؤلیت په غاړه نه اخت. مونږ نه پوهیږو چې چا ګرام دي، دا ولې دا کارونه کوي، خو اصلي هدف معلومه ده. کله چې خبریالان وژل کېږي د افغانستان ټول رسنۍ غمجن کېږي، څوک وره کېږي او د ماتم په دهر کې ناست دي. دا د یو خوانه د خبریالي هغه مکلفیتونه ته ضرر رسیږي، د معلوماتو هغه بې پرې خپرېدل باندې مشکلات راځي، د بل خوا هغه حقایق چې په افغانستان کې تیریږي دا حقایق د خپل دننه د افغانستان خلکو ته او د نړیوالو خلکو ته شتو ګرنه را سوال کیږي.
توحید سیب
او د ترس او د روب هزار مستکی.
توحید سیب د دې لړۍ دوام څه فکر کوي، پایلې به څه وي؟
کدا خونړی لړۍ کاروان به دغه سي ادامه ولري، ډېرې مونږ په دې اندېښنه یو چې دغه څه لاسته راولنی چې په دغه وروستي کلو کې مونږ لرو د رسنۍ په برخه کې دا لاسته راوړنه لاسه ووزي او دغه ارزښتونه چې دي دغه بزیان من کیږي او هغه مهمه ارسه چې افغانستان په کې فخر کوي په منطقه کې چې هغه آزاد د بیان ازادي ده او د رسنیو ازادي ده دا به د سیروخانه بنی
غوښتنه مو مشخصا څه ده له هغو اړوندې ادارو څخه چې په دې برخه کې کار کوي او په ټوله کې له افغان حکومت څخه
زموږ پوښتنه د افغانستان د دولت نه د افغانستان د حکومت نه د امنیتي چارواکو نه دا دي چې دوی موږ ته په مستند توګه ووایي چې د دغه قضایا په شا کې د چا لاس ده دوی څه غواړي موږ ولې وژل کیږو نه چارواکی یو نه وزیران یو نه رئیسان یو نه قمندانان یو ولې موږ وژل کیږو او د موږ د وژل کیدو موخه څه دي دا په مستند توګه ووایي چې د خبریالانو قاتلان څوک دي دا باید مشخصه شي په دغه خاطر چې په دغه وختو کې هیڅوک هم دغه مسؤلیت په غاله نه اخلي هیڅوک نه وایي چې موږ دا کار کړی خو هر یو ګروه او د داخله اطرافونه یو بل تورنوي یو بل ګران بولي دوی باید ووایي چې اصلي قاتلان اصلي جنایتکاران څوک
د ژورنالستانو د خوندیتوب کمیټې اجرایه مشر صدیق الله توحیدی و
راپور زموږ قضاوت ستاسو
د ازادي رادیو د خبريال الیاس دایي پروژنه په کور دننه غنو حکومتي مسؤلانو او د رسنیو د ملاتړ دلو عکس العملونو شولې دي خاطر پر دې سو نور تفصيل
هرک مانی وی په افغانستان کې په خبريالانو حمله د بیان د ازادي او د خبريالانو د رساغک د محدودولو هڅه ده ل ارک څخه په خبره شوی خبر پاڼه کې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی له قوله راغلي دي چې ترهګر ډلې دغه وړ جنایتونو بریدونو په کولو سره د بیان ازادي او د خبريالانو رساغک نشي محدودولای ځکه زموږ د هیوادوالو رسنیو او خبريالانو د قانوني حق دی او د غلاس تراوړنه په ډیرو کوهونو قربانیو ترلاسه شوې ده چې حکومت یې ساتنې پالنې او لاوه د تاجمن دی ل دې سره هم حاله د جمهور رئیس وایان صدیق صدیقی ازادي رادیو ته ویل پر الیاس دای بریټ په حکومت کې ټول چارواکي سخت و دردول
متاسفانه چې د افغانستان د خلکو دښمنان زمونږ هغه تکړه ځوانان چې د هواد د پاره کار کوي د ازادي د پاره کار کوي د خژوان د پاره کار کوي دوی بریټ لاندې نسی نو دوی ته د ولسمشر د ادرس د الیاس کورنایته او د زمونږ رسنۍ کورنایته د تسلیت مراتب وړاندې کوم
دوی د افغانستان دښمنان ټول حق کسانو ته د دښمنۍ په سترګه ګوري چې د ټولنې روخانه غکته انعکاس ورکوي په هلمند کې د ازادي رادیو سیمایز خبريال محمد الیاس دای د پنځشنبه پورز له غرمې مخکې د یو مقناطیسي ماين په چاودنه کې ووژل شو اخو د افغانستان د ملي مصالحې عالی شورا مشر عبدالله عبدالله هم د غبریت غندل او د دې پیښې د هر اړخیزو څېړنو غوښتنه یې کړې د مصالحې عالی شورا لوري په خبره شوی اعلامیه کې ویل شوی چې په سویل د ځون کې د ازادي رادیو خبريال محمد الیاس دایي یو زړور خبريال وو خو د افغانستان دښمنانو د زړورتیا او نشوز غملای وی واشه د افغانستان مخکنی جمهور رئیس حامد کرزی هم د خاغلی دایي وژنه غندلی او د نموړي کورنۍ ته د صبر او حوصله غوښتنه کړې ده کڅه هم د یاد پیخي مسولیت تر دې د مکومي وسلوال ډلې نه منلی خو د افغانستان د امنیت شورا سلاکار حمد الله محب د غبریت د غندنې ترڅنګ طالبان مسول بللی دي د دې شورا ویان رحمت الله اندړ په کابل کې د اعتراضي غونډه په ترڅ کې ویل د دایید وجل کېدو عاملین به ونیول شي
د افغانستان د اسلامي جمهوریت دولت د امنیت شورا سلاکار ډاکټر حمد الله محب د شهید الیاس دایی کورنۍ او د هیواد خبريالانو ته د تسلیت ترڅنګ دغه عمل د طالباني تروریزم د اصلي څېرې څرګندوي وباله چې په قاموس کې د دې هیواد پر هیڅ قشر باندې درهم په نامو څه نشته طالبان د خپل جنایت هغې مرحله ته رسیدلی چې د دې هیواد هر څه او هر څوک یې هدف ګرځول دي
خو د طالبانو یو وین زبی الله مجاهد ازادي رادیو ته ویل چې په دې اړه پلټنه کوي د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت بیا د هیواد د دښمنانو کار بللی دی په ورته وخت کې په افغانستان کې د بشري حقوقو خپلواک کمیسون بیا ویلي چې په خبريالانو حمله د بیان پر ازادي حمله ده له دې ورآخوا په افغانستان کې ګڼو خبريالانو او د خبريالانو د حقوقو د خوندیتوب ټولونو دغه حمله غندلې او له افغان حکومت د خاغلي دای د وژونکو د نیول کېدو غوښتنه کړې ده محمد الیاس دای له تیرې ویلې سیز راهیس له ازادي رادیو سره له هلمند د خبريال په توګه کار کوي چې د پنځشنبه پورز له غرمې مخکې شاوخوا 9 بجې په مرکز لهکارګاه خار کې د یو مقناطیسي ماين په چاودنه کې ووژل شو په دې چاودنه کې درې کسان ټپین شوې دي. خاطر پردیس، ازادي رادیو، کابل.
اوس با اسدالله لودین راته وای چې د نړۍ په ځینو معتبرو ورځپاڼو او خبرونو کې د افغانستان په اړه څرغلي.
ډیرو نړیوالو ورځپاڼو په هلمند کې د ازادي رادیو د خبریال الیاس دایی پر وژلو تبصرې او مطالب خپاره کړي دي. مل آنلاین ورځپاڼې په دې اړه د فرانس پریس راپور خپور کړی او لیکلی دي درې دېرش کلن دایی پریس کلب ته پر لاره و چې پر موټرې نښلول شوی ماین وچاودید. چاودنه کې دایی ووژل شو او ورور یې سره له دوو نورو ملکیانو ټپي شو. په دې مطلب کې وړاندې راغلی افغانستان کې وروستیو میاشتو کې د تاوتریخوالي له زیاتېدو سره د پیژندل شوو څیرو له هغې ډلې خبریالانو، روحانیونو، سیاستوالو او د بشري حقونو د فعالانو هدفي وژنې زیاتې شوې دي. لیکنه کې راغلی دا وژنې داسې مهال روانې دي چې د افغان دولت مرکچیان د طالبانو له مرکچیانو سره د سولې خبرو ته د اجنډا او تګلارې په جوړولو بوخت دي. د هلمند مرکز لخکرګاه ښار وروستیو څو اونیو کې د طالبانو او افغان ځواکونو د تودو جګړو شاهد وو. تر الیاس دایی وړاندې کابل کې یو پیژندل شوی ټلویزیونی ویان یما سیاوش په ورته چاودنه کې ووژل شو. د مطلب په دوام په کابل کې د امریکا سفارت د شارج دافیر راس ویلسن خبرې راخیستل شوی چې ویلي دي د الیاس دایی وژنه افغانستان کې د بیان پر ازادۍ بل برید دی. لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې هم د الیاس دایی پر وژلو یو مطلب خپور کړی او لیکلی دی الیاس دایی 2008 کال کې مطبوعاتي ډګر ته راغی او 2008 کال کې له ازادي رادیو سره کار پیل کړ. لاس انجلس ټایمز لیکلی تاوتریخوالی داسې مهال روان دی چې د سولې مرکچی پلاوی له دو میاشتو راهیسې سره ناست دي خو تر اوسه یې خبرو کې ډیر کم پرمختګ کړی دی. د مطلب په دوام راغلی د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد له طالبانو د اوربان دیالک تر لګه اور کم غوښتنه کړې خو د لیکوال په خبره طالبانو دا غوښتنه رد کړې او ویلي دي چې له افغان لوري سره د خبرو پر مهال پر اوربان بحث کیږي. د الیاس دایی وژنې د بیلابیلو هیوادونو تند غبرګونونه پارولی دي. کابل کې بیلابیلو سفارتونو د غبرید په کلکه غندلې دي.
د کابل څخه د طالبانو د وتلو په افغانستان کې د دې ډلې د رژیم د ماتې نونس کاله پر اصل رحمت الله افغان په یو راپور کې دې مسلې ته کتنه کړې.
کابل ښار په دغو ورځو کې له 5 میلیونو زیاتو انسانانو کوربه دی. له ګڼې ګوڼې په دغه ټک ښار کې د طالبانو د حاکمیت او په ښاریانو د دوی د محدودیت په اړه اوس هم خلک کیسې کوي. په 1415 المریز کال د میزان په 6 طالبان کابل ته ننوتل او په کابل ښاریانو یې زیات محدودیتونه له هغې جملې د موسیقي اوریدو له محرم پرته له کوره د ښځو راوتل له زده کړو د دوی د بې برخې کېدو په ګډون بیلابیل بندیزونه وضع کړل. کابل ښاریان وایي دغه ډلې د دوی د تعریف په اساس سخت اسلامي قوانین پلي کړل. د کابل ښار اوسیدونکي محمد اسلام په دې اړه ازادي راډیو ته وایي
د دوران طالبانو به دا نمو قیدات یو نمو بود کې سیاسران
د طالبانو په دوران کې قیدات داسې و چې خزل کورونه نشي راوتلای، خلک کار او غریبۍ ته نشو رسیدلای، نارینه باید خپل منځونه کړی وای او ګیرې پریخي وای، موسیقي بنده وه. حتی په یو وخت کې مې درې ځله د لمونځ ادا کول ولیدل. زه همدلته په پل خیشت کې وم، له لاهور مې لیلامي راغلل، له اودس پرته یې پر لمانځه ودرولو.
لاهور لیلامي آورده بودم په زور مرخصان بی وضو د سر نماز هم ستاده شد شخصا خودم.
کابل ښاریان وایي اوس په کابل ښار کې وضعیت بدل سوی، له نامنیو سره په خوا کې له محدودیتو پرته چې د طالبانو په وخت کې په خلکو وضع سوي وو خلک ژوند کوي او زیاته ازادي لري. په امریکا کې د 11 سپتمبر له حملې وروسته په افغانستان کې د طالبانو رژیم د لمنځتلو لپاره زمینه برابره سوه. له دغې حملې وروسته امریکایانو له طالبانو وغوښتل چې د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن دوی ته وسپاري، هغه ډله چې په دغه حمله کې مسؤوله پیژندل سوې وه. له دغې غوښتنې د طالبانو انکار امریکا او متحدینو ته په افغانستان د حملې زمینه برابره کړه. امریکا د 2010 میلادي کال د اکتوبر په 1 په افغانستان حملې پیل کړې او د شمال ائتلاف ځواکونو په مستقیمې همکارۍ بالاخره د نومبر په 14 طالبان د کابل پریښودو ته مجبور کړای سول. خو له 19 کلونو په تېرېدلو او سلګونو زرو افغان او ناټو ځواکونو د طالبانو پر خلاف له جګړې وروسته نه یوازې طالبان په بشپړ ډول مات نه سول، بلکې د سقوط خود له لومړیو کلونو په پرتله یو ځل بیا سره منسجم او فعال سوي دي. د مخکنی افغان ولسمشر حمید کرزی لومړی مرستیال او د جمعیت اسلامي ګوند اوسنی مرستیال احمد ضیا مسعود چې د برهان الدین ربانی په مشرۍ د مجاهدینو د دولت فعال غړی و په دې باور دی چې طالبانو د سیاسي دیکتاتوري مذهبي جوړښت په چوکاټ کې په افغانستان کې نړیوالو ترهګرو ته د فعالیت زمینه برابره کړې وه. ښاغلی مسعود وای همدا اصلي لامل و چې د امریکا د متحده ایالاتو په مشرۍ نړیوالې ټولنې د شمال ایتلاف په همکارۍ د طالبانو رانسکورولو ته مټې بډ وهلې او له یوې میاشتې په کمه موده کې له افغانستانه وویستل. خو څه لامل سوی چې طالبان یو ځل بیا سره منسجم سي؟ د احمد ضیا مسعود په باور زیات لاملونه سته. په جنوب ختیځ او جنوب کې د دوی د اډو په بشپړ ډول نه له منځه تلل، د افغانستان د وخت حکومت او د پاکستان له حکومت سره د طالبانو اړیکې، د افغان حکومت له لوري لرو پرتو سیمو امنیت ته نه پاملرنه د طالبانو یو ځل بیا منسجم کېدو ته زمینه چمتو کړه.
د کرزی صاحب حکومت په دوه درې کلونو کې وتوانېدل چې د پاکستان له حکومت سره ښې اړیکې پیدا کړي. بیا وروسته د ښاغلي کرزی او پاکستان د حکومت ترمنځ ستونزې رامنځته شوې. دا ټول د دې باعث شول چې پاکستان یو ځل بیا طالبان سره منظمه کړل او یو ځل بیا یې افغانستان ته راولېږل.
پخوانی جهادي مشر او د افغانستان د سولې ملي مصالحې عالي شورا مرستیال حاجي دین محمد په دې باور دی چې له 11 سپتمبر پیښې وړاندې نړیوالې ټولنې د طالبانو د رژیم له منځه وړلو ته تصمیم نیولی و او دغه حمله د دې لامل سوه چې په طالبانو بریدونه چټک کړي. د نوموړي په وینا له 2001 میلادي کال د طالبانو له ماتې وروسته دغه ډله په نوي حکومت کې شامل نه کړای سوه.
طالبان اگر چې په اول وخت کې ډېر راغله او د حکومت ته هم وویل زه په ننګرهار کې والی وم، ماته هم ډېر راغله ویل چې موږ نور کار نور ته مخالفت نه کوو او موږ دې په دغه کې واوسېږو، په خپل وطن کې دې موږ ته اجازه راکړو چې واوسېږو. او ما د والی په حیث باندې ورته اجازه هم ورکړه، خو وروسته د امریکایي قواوو ځینې افغاني قواوو دا خلک پسې یعنی لکه هره ورځ پسې ورتلل، حملې به پرې کولې، یعنی لکه دته جوړ کړ چې دا باید د وطن نه ووځي او هلته چې ووتل د باندې نو شاید داسې شرایط برابر شو چې دوی بیا منسجم شي. یوازې ننګرهار کې نه بلکې دا خو ټول افغانستان کې دا خبره وه.
د طالبانو د رژیم پر مهال د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزیر مولوی قلم الدین هم ورته نظر لري او د دغه کار پړه پر نړیوالې ټولنې اچوي.
امریکایان دلته چراغ له دوی کوشش وکړي چې طالبان له خپلو کورو راوباسي، مجبور یې چې پاکستان ته لاړ شي، په پاکستان کې د ایسای غیږو ته خلاصوي او هغه یې په غېږ کې ونیسي، مصارف یې امریکا ورکړي، بلاخره هغه بیرته فعال سي، جنگ دومره شدت پیدا کړي چې بلاخره امریکا خپل شکست هم ومني.
بلاخره له کم زیات 19 کال وروسته امریکا له طالبانو سره په 2019 میلادي کال کې مذاکراتو ته دروازه پرانسته او د روان میلادي کال د فبروري میاشتې په 19مه یې په دوحه کې د سولې تړون لاسلیک کړ چې له مخې به نړیوال ځواکونه له افغانستانه وځي او طالبان به له نړیوالو ترهګریزو ډلو سره اړیکې پرې کوي چې د افغانستان له خاورې به په امریکا او متحدینو حملې نه کوي.
د امریکا د دفاع نوې سرپرست وزیر هغه څوک خپل جګپړی سلاکار ټاکي چې له افغانستان او سوریې څخه د امریکایي پوځیانو د سمدستي وتلو پلوی دی. متقاعد ډګروال ډاګلاس مک ګریګر باور لري چې امریکا دې ته اړتیا نه لري چې په افغانستان کې حتی سفارت ولري. پر نوموړي نیوکې سوي چې مسلمانان یې خوښ نه دي. اسمت سروان تفصیل لري.
د امریکا د ولسمشر ډونالډ ترامپ له لوري نوي سرپرست دفاع وزیر کریستوفر میلر به د پوست متقاعد ډګروال ډاګلاس مک ګریګر د جګپوړي سلاکار په توګه وګماري. د امریکایي رسنیو د راپور له مخې د مک ګریګر ګمارنه داسې انګېرل کېږي چې د امریکا اوسنی حکومت چې د کار دوره یې په جنوري کې پای ته رسېږي غواړي له منځني ختیځ او افغانستان خپل پوځیان ژر وباسي. د پینټاګون ویندوی وویل په پوځ کې د مک ګریګر د څو لسیزو له تجربې څخه به د ولسمشر ټرمپ د ملي امنیت د لومړیتوبونو د پوره کولو لپاره کار واخیستل شي. مک ګریګر په 2019 میلادي کال له فاکس نیوز سره په مرکه کې وویل ولسمشر ټرمپ ته یې سپارښتنه داده چې څومره چې ژر کېدای شي له افغانستانه نور پوځیان وباسي. ده دا هم ویلی و چه له طالبانو سره خبری ضروری نری او امریکا دی خپل سفارت هم له کابل و باسی. ده ده په باور د سیمې هیوادونه په افغانستان کې لیوالتیا لري، باید هغوی پرېښودل شي چې هلته څه کوي. دغه پخوانی ډګروال د سوریې په اړه هم د ورته میتود سپارښتنه کړې او ویلي دي چې امریکا په سوریه کې هیڅ راز ملي ګټې نه لري. د نشنل ریویو خپرونې پر اساس پر مکګریګر له دې کبله نیوکې شوي چې د مسلمانانو او بې اسنادو کډوالو په اړه افراطي څرګندونې کوي. سی این این وایي چې ده پر جرمني هم انتقاد کړی چې ولې مسلمانو پناه غوښتونکو ته غېږ پرانیستې ده. ترامپ چې ویلي و تر کرسمس پورې به امریکایي پوځیان له افغانستانه وباسي، د دوشنبې په ورځ دفاع وزیر مارک اسپر له دندې ګوښه کړ. ترامپ د اسپر پر ځای د کریستوفر میلر د نومونې په اړه پر خپله ټویټر پاڼه ولیکل، خوشحاله دی چې د ملي تروریستي ضد مرکز خورا درون رئیس د دفاع سرپرست وزیر وګماري. د نوموړي وزارت باید د امریکا سنا جرګه تایید کړي. د سی این این پر اساس د اسپر په برطرفۍ کې تر یوه حده له افغانستان د ټولو ځواکونو له ایستلو سره د هغه مخالفت هم رول درلود.
تاسو آزادي راډیو ته غوږ یاست. په خبرونه کې نور مسایل هم څېړو، خو اوس د مهمو خبرونو د لنډیز د خبرېدو وار دی. د افغانستان ولسمشر او د قطر امیر د افغانستان د سولې پر پروسې او اقتصادي اړیکو پرون په خپلو کې ټلیفوني خبرې وکړې. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پرون د ترکیې د بهرنیو چارو له وزیر مولود چاوشوغلو سره د افغانستان پر سوله بحث وکړ. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي تمه لري چې په راتلونکو دریو کلونو کې د ښځینه پولیسو شمیر 100,000 ته زیات شي. دا مهال په افغانستان کې 4,568 ښځینه پولیسي فعال دي. د استرالیا صدراعظم سکاټ موریسن د خپل هیواد د 100 ځانګړو ځواکونو د جنگي جنایتونو په اړه د تحقیقاتو امر وکړ. د قزاقستان د روغتیا وزیر وایي هیواد حاضر دی چې له افغانستان سره په روغتیایي برخه کې همکاري وکړي. د ایران د استخباراتو وزارت د یوې بلتون غوښتونکې ډلې د مشر نیونه تایید کړه. د لیبیا په ساحل کې پرون د یوې بیړۍ د ډوبېدو له کبله لږ تر لږه 4 اویا تنه مړه شول. په وینا کې د یو سختریز مسلمان د تیرې اونۍ له خونړۍ حملې وروسته د اتریش حکومت اعلان وکړ چې د ټروریزم پر ضد د ګڼو اقداماتو په لړ کې سیاسي اسلام جرم ګڼي. د افغانستان حکومت له اداري فساد سره د مبارزې کمیسیون جوړ کړ. ولسمشر محمد اشرف غنی پرون په افغانستان کې له اداري فساد سره د مبارزې لپاره د اروپایي اتحادیې په شپږمه غونډه کې د دې کمیسیون د جوړېدا اعلان وکړ. په کابل کې د اروپایي اتحادیې سفیر په دې غونډه کې په افغانستان کې له فساد سره د مبارزې په برخه کې د لا زیاتو اقداماتو غوښتنه وکړه. نور تفصیل له اسمت څاروان.
د افغانستان حکومت د جنیوا کانفرنس په درشل کې له اداري فساد سره د مبارزې کمیسیون جوړ کړ. تمکیږي چې د افغانستان په اړه د جنوا په کنفرانس کې چې شاوخوا دوی اونۍ وروسته جوړی شي، له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې د شمنو د دوام او له فساد سره د مبارزې په برخه کې د افغان حکومت د تازه اقدام په اړه خبري وشي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون ماسپښین په ار کې له اداري فساد سره د مبارزې لپاره د اروپایي اتحادیې په شپږمه غونډه کې په خپله وینا کې وویل:
په خوشحالی سره اعلان کوم چې له فساد سره د مبارزې کمیسیون جوړ شوی او د هغه فرمان می لاسلیک کړ. دا کمیسیون 15 غړي لري، 3 ښځې او 2 نارینه. له همدا اوس خپل کار پیلوي. ټول امکانات او واکونه چې په قانون کې په ګوته شوی ورکول کیږي، هیله لرم چې دا به یو اغیزمن ارګان وي.
له بلې خوا په کابل کې د اروپایي اتحادیې سفیر وان برانت وویل سره له دې چې په افغانستان کې له اداري فساد سره د مبارزې په برخه کې پرمختګونه شوي، خو د ده په وینا نورو اقداماتو ته اړتیا ده.
په ټولو برخو کې په لازمه سیاسي اراده حکومت باید په عامه خدماتو کې د رښتینولۍ او ځواب ویلو کلتور رامنځته کړي. باید هیڅ استثنا نه وي، ټول باید د قانون په وړاندې یو شان وي.
د خپلو خبرو په دوام کې په 2009 میلادي کال د ایشیا فاونډیشن سروې ته اشاره وکړه، ویل تر 80% ډیرو افغانانو چې په نظر پوښتنه کې ورڅخه پوښتل شوي وو، ویلي چې اداري فساد په افغانستان کې لویه ستونزه ده. ښاغلی برانت زیاته کړه هیله لري چې له اداري فساد سره د مبارزې نوې ستراتیژي چې د مدني ټولنو او نړیوالې ټولنې په مشوره جوړه شوې د 2021 میلادي کال تر منځنیو پورې تطبیق شي. د دې غونډې تر جوړېدو مخکې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرمفتش دفتر وویل چې په افغانستان کې له فساد سره د مبارزې په برخه کې اقدامات شوي خو لږ دي.
نیما نړۍ
اکثر دمیان خلیم را بندی ولګولې
امریکا کمپنۍ ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم
پس و ژوند ما شمن سره په ځای کې نه نو زم نور ته د ژوند خوزه په دمر خوشاله
د افغان خوزه د پرمختګونو او ستونزو هنداره
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام. د دې اونۍ د خبرونه موضوع مده ده چې له تاوتریخوالي سره مخامخ خزي څه ډول کولای شي حقوقي خدمات ترلاسه کړي. د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي خبرونه تل پر رسنیو کې اوریدل کیږي. د حکومتي ادارو ترڅنګ یو شمیر نور غیر دولتي ادارې هم د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي د لمنځوړلو په برخه کې کار کوي. په دې خبرونه کې به واوري چې د تاوتریخوالي سره مخامخ شوی خزي څنګه کولای شي دغه ځایونو ته لاسرسي پیدا کړي او د افغانستان د نافذه قوانینو رسم د خزو حقونه کوم دي او کې یو خزه د کورنۍ تاو تاریخوالي سره مخ کیږي کوم ځای ته باید مراجعه وکړي.
د تاو تاریخوالي جرایم واقع کیږي په لومړی مرحله کې کشفي ارګانونه لکه پولیس مکلف ده ترڅو دا جرایم کشف کړي.
د امن پخونو کې خزو ته کومي حقوقي مرستي ورکول کیږي او کله چې د دوی حقوقي دوسیې نهایي شي د دوی برخلیک څه کیږي.
تر درېمې محکمې پورې د خزي وړیا توګه حقوق مدافع لخوا د دې قضیه مخ ته وړل کیږي. د دې قضیه چې د محکمې لوري فیصله شو بیا دې کولی شي چې هغه خلاص مرکزونو ته د خزو د وزارت په مرسته ورو پیژندل شي او دوی په خپل بخو ودرېږي.
موږ هڅه کوو د غټولو پښتنو ته ځوابونه پیدا کړو. اوس به راپور واورو چې وګمې جبرخیل چمتو کړی او دې وی متضرر خزې په غک پیلېږي.
دا خوان مې په ډیره لږه خبره فکر کې زیات تو تاریخوال مر سره خپل ام کول او مور ام خويند ام ټول فامیل مر سره تو تاریخوال کول او وقت مې تاریخ و د کور ټول خدمت هم په ما باندې و د بچو خپل جنجال هم ټول په ما باندې و خیاطی به میکوله د پچو خرچه به منور کوله دروغ رنزور غم مراته نه کوله خو بس وهله ما ټکوله ما ډیر باندې فشار اوست ډیر په بیرحمانه توګه زی وهله ما مجبور شم زله لاړم دغه ته محکمه ته حقوق مې ور باندې عریضه وکړه.
دا 15 کلنه لیمه وچی د کلونو تاوتریخوالی حوصله ور ختمه کړي. هغه اوس ل خپل میړنه جدا شوی ده او ل خپل څلورو ماشومانو سره یو ځای ژوند کوي. لیما د خیاطۍ په یو کار ځای کې کار کوي او د خپل اولادو نفقه برابروي. خو په افغاني ټولنه کې داسې خزي هم شته چې حقوقي مراجعو ته لاسرسي نه لري. له همدې کبله هر ډول تاوتریخوالی ګالي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکي ګلبیبی راته د خپل تریخ ژوند کیسه داسې کوي.
سر مې سوځي ټوټه ټوټه کوکو نه خوړل دی. بیا ما ته وویل چې فام کوم ډاکټر ته ونه وایي. وایي هغه ولوېدم سر مې مات شو. ما ته وویل چې ډاکټر ته ونه وایي چې بیا د مردار وم. ما د ډار نه ډاکټر ته مې وویل. ما وویل سر مې په دیوال باندې ولګې. وایي نه رښتیا وایي. ما وویل نه ډاکټر صاحب رښتیا وایي. پخه مې اوس ما د ګرځې